د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال درکړو، د سولې د مشورتي لوی جرګې او نورو مسایلو په اړه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مرکه او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیس پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
دا روژی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د روژی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلو رپورټونه ورکړل شوي. د غور د امنیه قمندان شاغه شتاب ازادۍ رډیو ته ویلي چې تیره شپه د فیروزکو ښار په جنوب لویدیځ کې وسلوالو پر یوې پوستي برید کړی چې پکې درې پولیس وژل شوي. د هرات د امنیه قمندان جنرال امین امرخیل د دوشنبې په ورځ بیا ازادۍ رډیو ته ویل د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تیره شپه وسلوالو طالبانو څوار لسولسي وګړي وژلي چې د پنځو جسدونه ترلاسه شوي. امر خیلی دا کړی چې وسلوالو طالبانو په دې عمله کې د برپل کلي یو شمیر کورونه هم سوځولي او دا کلی دا مهال د طالبانو په کنټرول کې دی. د هرات د امنیه قمندان په وینا طالبانو دا بریدونه وروسته لاغې کړي چې دوه ورځې مخکې د دې کلي اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی وو. وسلوالو طالبانو د هرات د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. په کندهار کې د 215 اتم قلي اردو مرستیال ویان احمد صادق ایسا ازادۍ رډیو ته بیا ویلي چې د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په کلي کې په عملیاتو کې وسلوال وژلي.
ریم پلی لوبا قمندانی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د درویشان په سیمه کې عملیات ترسره کړی. په ترڅ کې وطن او سوال ترګر وجلی دي او نه تنا ته پیان کړی دي.
لا فرا ولایت څخه هم د طالبانو د خونړی او بریدونو رپورټونه ورکړل شوې دي. د غلطه د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله خاني اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه برید کړی چې شل تنه وجلی او دوه سرتیري برمته کړي. د ګلستان ولسوال اجمل زاهد په خطایت کړی د خو په برید کې د ملي اردو د لسو سرتیرو او وو طالب سرتیرو د وجل کېدو خبره کړي. طالب ویان قاری یوسف احمدی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د فرا ولایت د بکوا ولسوال عبدالغفور ازادۍ رډیو ته ویلي په دې ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر فابریکو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې نږدې 50 کسان وژل شوي. د بکوا ولسوال وایي په دې برید کې لس د هیروینو فابریکې ویجاړې شوي. دا چې سیمه د طالبانو په ولکه کې ده تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي طالب وسلوال او یا ملکیان دي. په فاریاب کې ممنیتي چارواکي وایي چې د حکومت اتلس مخالف وسلوال په یو جګړه کې وژل شوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادۍ رډیو ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له ښار څخه د خواجه سبسپوش او شیرینتګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شوی. د یورش په وینا په رامنځته شوې جګړه کې چې تر پرون ناوخته یې دوام وکړ 18 وسلوال طالبان وژل شوي. نوموړي ویلي دي چې د دوی خواته څلور سرتیري ټپیان دي. په داسې حال کې چې د روسیې په لومړۍ ورځ جګړې زور اخیستی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنۍ پیښې شوي، په دوحه کې په همدې مناسبت د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلي چې په خبرو اترو کې د روسیې د لومړۍ ورځې په مناسبت ځنډ راغلی. نوموړي ویلي په راتلونکو ورځو کې به دا خبرې بیرته پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ په وروستیو ټلیفوني خبرو خوښي ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا دواړه لوري د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییز اتصال پر نتیجه کې پر اقتصادي غوړاوي غږېدلې. زلمی خلیلزاد چې د محل طالب استاو سره د خبرو لپاره دوحه کې دی پر خپل ټویټر د دوو هیوادونو د مشرانو د لیدنې په اړه لیکلي. دواړو مشرانو هغه اقتصادي شراکت ستایلی چې د سولې په ځانګړې توګه د سیمه ییز اتصال په نتیجه کې ترلاسه کیدای شي. ښاغلی خلیلزاد دا یو داسې شریک لیدلوری بللی چې په وینا یې په واقعیت کې سیمه وړاندې بیولی شي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په یوې بیانیې کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتولو او نارامونکو نخونی خانو او خبرداریو په ځواب کې د ابراهام لنکلن په نوم د یو ایس ایس د الوتک لیږدونکو بیړیو یوه ډله او بم غورځوونکي افراطفي ځواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوځي سرچینې به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ تر څارنې لاندې ځای پر ځای شي. بولټن زیاته کړې، د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو د ځای پر ځای کولو هدف دا دی سو د ایران رژیم ته روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا متحدینو پر ګټو به د هر برید ځواب ورکړل شي. او د سریلانکا چارواکي وایي چې په نیګومبو خارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولې. دا خبره وروسته لاغه شوې چې پرون دغلته د دوو قومونو ترمنځ نښتې وشوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر وپاڼه کتلای شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د وپاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. قدر مون اوریدونکو، راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې ټاکل شوی د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا بیا په دوحه کې پیل شي. ولې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ؟ ښاغلی کرزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دی او نورو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
په دې مرحله کې کوشش پیدا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي.
د بغلان پر امنیه قمندانۍ له پرونۍ حملې وروسته د دې ولایت چارواکو د پیښې پر جزئیاتو رڼا واچوله. په نور موضوعاتو کې، نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کابل بازارونو ته ځو او د عامو خلکو حال پوښتو.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي. غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د وینزویلا د سیاسي بحران پر سر د واشنگټن او مسکو ترمنځ اختلافونو زور اخیستی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې سبا سه شنبه بیا پیل شي. د خبرې نن د روژې د پیل د رخصتۍ په خاطر ځنډول شوې وي، خو له دې مخکې د څو ورځو تر سره شویو خبرو کې هم د کوم پرمختګ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې خبرې یو څه له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوری راپور واورئ چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، مننه. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن دوشنبه د روژې له پیلېدو سره ځنډول شوي او ټاکل شوي سبا بیرته پیل شي. دا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په دوحه کې شپږم ځل خبرې دي چې دواړه لورې یې ترسره کوي. د فرانس پرس اژانس په لیکنه داسې ښکاري چې دواړو لورو تېر اونۍ د خبرو په دې دور کې بیا هم پر کلیدي مسلې چې کله به بهرني ځواکونه لا افغانستان وزي تون بحثونه درلودل. په دې اړه چې آیا دواړو خواوو په دې خبرو کې کوم پرمختګ کړی کنه، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې بحثونه روان دي او په اوس وخت کې دی نشي ویلی چې په کومه مشخصه برخه کې پرمختګ شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د دې هېواد له خاورې پر امریکا د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي، بین الافغاني خبرې او اوربند هغه مسایلو چې تر اوسه دوړ لور په توزلي خبرو کې پر بحث کړی دی. په قطر کې طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې خبرې له دې کبله چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي او څه له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روژې له میاشتو سره ډیرو لورو له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، هغه مسله چې له دې مخکې د قطر په خبرو کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو یوه مهمه موضوع وه. خو ښاغلي خلیلزاد په دې وروستیو کې د اوربند پر ځای په افغانستان کې د شخړو د کمیدو مسله مطرح کړې. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپو نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا د اوربند امکانات په اوس وخت کې کم دي یا هیڅ نشته چې خلیلزاد اوس له طالبانو غواړي چې شخړې کمې کړي؟
ستراتیژیک پوینټونه اوربند نه ده. زما په اکله ستراتیژیک پوینټونه په دې مذاکراتو کې دوه خبرې دي. یوه خبره د طالبانو لخوا کېږي چې بهرني پوځونه له افغانستان ووځي، او بل د امریکایانو لخوا نه ده چې افغانستان باید د ترورستانو ځاله ونهګرځي په راتلونکي کې، او طالبان باید تضمین ورکړي. د دغه دوو ټکو په پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې اصلي د بحث محور به همدا خبرې وي.
پر اوربان سربیره د بین الافغانی خبرو د پیلې دو پر مسلې هم ښاغلي خلیلزاد په مخکنیو او روانو خبرو کې ډیر تاکید کړی، خو طالبانو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د فرانس پرس په لیکنه طالبانو ویلي تر هغو چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان ونه کړي نورو مسلو ته به لومړیتوب ورنه کړي. په دوحه کې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې له طالبانو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یوه مهمه غوښتنه په تېره بیا د روژې د میاشتې مناسبت د اوربند اعلانول دي، خو طالبانو دغه غوښتنه بیا هم رد کړې او په دې وروستیو ورځو کې هم لیدل کېږي چې حملو ته بیا زور ورکړي. دا چې سبا بیا په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، آیا دا ځل به دغه خبرې د پام وړ نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی ورته ډېر خوشبین نه دی.
څو مشکله وجود لري، او دا چې آیا د ټولو نړیوالو لوبکوونکو ترمنځ یو توافق وجود لري او همغږي وجود لري کنه؟ دا یو او په عین زمان کې طالبان خپل غوښتنې هر څومره چې امریکایانو ته نرمخي دي خپل غوښتنې زیاتوي یا غښتلي کوي، که دا په طبیعي ډول کېدای شي د مذاکراتو د اوږدوالي باعث وګرځي.
دا یوازې ستانکزی نه دی، بلکې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره ډیری عادي افغانان هم ډیر هیله من نه دي چې په دوحه کې روانې خبرې به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او یو د سولې جوړجاړی به ترلاسه شي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل په اړه چې تمه ده سبا به د خبرې پیل شي، په دې اړه جزئیات اورول. د خبرې نن د روژې د پیل په خاطر ځنډول شوی وي، او په تیرو څو ورځو کې هم د خبرې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانۍ تیر ورځ دلیزه وسلواله حمله وشوه چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې مبارک کې میاشتې د پیلېدو په شپه د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی څخه مې د چارواکو د څرګندونو جزئیات وپوښتل.
احمد فرید بسیم والی بغلان در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره، نه هشدارهای دریافت کرده بودن. تعداد تلفاتی را که اینا میگن هم تلفاتی که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمیش هم 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده، اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستند، 20 تن تلف شدند به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک هاموی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از اون تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. در اطراف دو خانه هایی که بود ما امس با خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم، در اونجا بسیار خطراتی هم گفتی به خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگه در اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتن، 20 نفر زخمی داشتن، همچه چیزی اونا تا خواهان ای بودن که باید قمندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه بره در ساحه دیگه در ساحه پلانتون بره پلانتون جایی ده.
غزالی صاحب چارواکو پدیاره چه څوک نیولې دي د حمله په تړاو یاده چې د ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی په دې اړه څه ونه ویل؟
یا خو کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت یادسه رو گفته به دوش گرفته باشه میگن که طالبای عمل انجام داده ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده بوده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته ای تانک هانوی که در جوار قماندانی امنی آمده چطور آمده میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده چی وقت پیش طالبا رفته بوده چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندانی امنی در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت که ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم ببینیم به نتیجه چی میشه.
په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې په دې ولایت کې د تیرې ورځې د خونړۍ حمله په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د راپورونو له مخې 40 کسان وژل شوي چې ډیری دولتي سرتیری دي او لسګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم خپه دی چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ، خو دی ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل هم درلودل. ښاغلي کرزی دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي کړې ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډېر زیات مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه سوه او هغه موارد واضح سو خلکو ته واورېدل سول. تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر عنعنه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه پکې کاوه، اما ګډون مې نه سوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نه و. رئیس د اجرایې پوښکې مخالف و، نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پوښکې مخالف و. بل دلیل چې اشتراک مې نسوای کولای، ګډون مې نسوای کولای، دا و چې ما رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وي بیا د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه ردوي. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیرفت ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نسوای کولای، خوابد یم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق یې درلودی او منطق همدغه و چې
یو خبره چې د خلکو په ماینس کې ټول تخکاره سوه دغه تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړ هغوی خو ولسمشرۍ ته کاندید و، هغه یو کس چې ولس کسانو دوی لاړل نه په دې جرګه کې ګډون ونه کړ. تاسو خو دغه ټاکنو ته هم نومان نه یاست نو او دغه دلیل تر ډېره چې ټینګار کېده چې دا به یوه کمپاینی جرګه وي تاسو ولې ګډون ونه کړ؟
نه، هغه دلایل په ما کې نه و. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوې وه، مذاکره یو ځای ته رسېدلې وه او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې پخوا باید وي هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و، باید چې په پای کې د مذاکرات جوړه سوې وای. نو متاسفانه چې هغه سیم وسوله، طالبانو جرګه رد کړه او وې نه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي، بلکې موږ باید هڅه وکړو چې د پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو موریدلې واوسي، شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیات واوسي چې دغه موارد یاد کوم، څه فکر کوئ د دغه جرګې هغه موارد چې یاد ول د پرېکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سره تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو او هله به دا چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث یو. خو هغه ځینې معاملات چې په هغه کې اختلاف نظر شته او په هغه کې څه اشاري سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو مده چې دا مادې د سولې د پرمختګ باعث شي او ومنل شي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب استاذ ترمنځ د کوم مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې دا ده چې مؤثرې شي، هیله مې دا ده چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سول ته ورسیر او بچانو ژوند دی پات سی او هر ورځ مرنسی ته دواړو خو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان اوس موږ ته دواړو د افغانستان بچان دي. د دې د پاره چې دا غمیزه ورکسی او لندسی او قطسی او بندسی غواړو چې د مذاکرات جر تر جره کامیاب شي، خو د امریکای او د طالبانو د مذاکراتو سره سره د هم ډیر زوري رسول لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي، زموږ او د طالبانو ترمنځ د نور افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خاورته د ملي اتحاد او اتفاق لري د سعودي او د آینده ژوندانه کړیشتو.
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې د ورونو غټ کېده او هڅه مو کوله چې افغانستان کې سوله راسي، او همدا اوس د ښاغلي غني په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دومره سوی چې طالبان لاړ شي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. څه فکر کوئ ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې دغو هڅو د تر دې د مچ کوم رنګ راوړی د سولې لپاره نه درلود، همغږي نه و کوم بل موضوع؟
هلته امریکایان سوله نه غوښته؟ هلته امریکایان د سولې مخالف و؟ هلته امریکایان په شدت او په ټول توان زما د سولې د کوښښو مخالف کا؟ پاکستان مخالف هلته، او امریکا مخالف و؟ خو زه په دې پوهم چې طالبان د افغانستان خلک دي او موږ د افغانستان خلک په د پردو په جګړه کې مرو، چې دا جګړه زموږ نه ده، دا د پردو د منافعو ده، او موږ او طالبان د افغانستان خلکو ورونه سره ورو. نو ما په ډېر درک او احساس دا خبره کړې چې طالبان زموږ ورونه دي او دا حقیقت دی، زموږ ورونه دي او دا جنگ باید بند شي.
د امریکا او د پاکستان یادونه مو کړه، هغه وخت کې تاسو ویلي وو چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معامله ده. څه ډول معامله وه؟ په کوم لامل مو دا موضوع ویلي؟
ثابت شو، هغه ثابت شو چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع شو، کله چې موږ غوښته نه شروع کېدل، طالبان هم غوښته چې مذاکرات شروع نه کېدل. زما په دوران کې ډېر کوشش شو، موږ هم ډېر ژغو کې خو نه کېدل جنگ د پردو معاملې نو ډیر جګونه به ورز بحث دي، خو جنگ زموږ نو خلاصه ده کلام، دا جنگ نن هم زموږ نه دی، پرون هم زموږ نه دی، په دې جنگ کې صرف افغانان وژل کیږي خو منفعت د پردو دی.
که تاسو راته وایئ چې همداوس د امریکا او روسیا هم په افغانستان کې د سولې لپاره داسې ښکاره کوي افغانانو ته چې دوی هم د سولې لپاره کار کوي، څه فکر کوئ د دغو دواړو هیوادونو د سولې لپاره په هڅو کې توپیر څه دی، او څه فکر کوئ د کوم یو چانس یاد دی چې افغانستان ته
سولې کې؟ موږ غواړو چې دواړه سره همکار وي. زما شخصي کوشش دا دی چې دواړه روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي، د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په همغږي او 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 همکاري دا به د افغانستان لپاره مؤثر وي او د سولې لپاره مؤثر وي. نو موږ د دې ستوري هوادو بیل کوشش نه غواړو، موږ ګډ کوشش او رښتینی کوشش غواړو.
تاسو طالبانو ته یو لیک استولای او هغه د افغانستان د سولې لپاره دغه لیک ته هم ترلاسه کړ؟
دا هغه لیک جواب می ترلاسه کړ، هغه خو می دوه کال دمه خواستولی و. یو لیک می په هغه مضمون رئیس جمهور ته استولی و په هغه هدف، او بل به هم ته طالبان مشران ته مولوی حبیب الله خان صاحب ته استولی و، او جواب می دا هغه ترلاسه کړ، خو د رئیس جمهور سم جواب ترلاسه نه کړ.
جواب څه و؟ دغه جواب
هغه ویل چې موږ د جرګې مخالف نه یو، ما جرګه غوښته و چې موږ افغانان باید راټول شو، خپل کې جرګه وکړو او د پردو لاسونو په دې خاوره کې لنډ کړو چې موږ د مرګ او ژوبل باعث کیږي.
د نور هیوادونو ترڅنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره کار شروع کړی ده. څه فکر کوئ دوی دغه همکاري ښیي چې وایي او یعنی دا وایي چې موږ افغانستان کې د سولې لپاره همکاري کوو، دوی دغه همکاري په څه مشروطه ده؟
موږ شرط نه دی ورته ایښی، زموږ شرط یوازنی دا دی چې دا همکاري دي رښتینی وي، حقیقي دي وي، او د افغانستان د ثبات لپاره دی. او دا چې
موږ خو شرط نه لیکای، دغه شرط څه دی افغانستان لپاره؟
هغه مشت شرطونه نه دیش. او دا چې ستر هیوادونه او د همسایه هیوادونه په افغانستان کې خپل شخړې مخ ته نه وړي، افغانستان د دوی د شخړو ځای نه بلکې د همکارۍ ځای سمور حساب ده. او خدای دې چې دې ته ورسېږي.
قطر غونډه چې کله لاغ وسوه لامل یې څه و د تاسو په نظر؟ او آیا بیا به هم داسې غونډې ته تاسو لاړ شئ په قطر کې چې کوم تابعیا ورته لرئ چې ورته ورسئ؟
دا چې عامل یې څه و په هغه بله ژکه ډېر وو، خو ارزو مداره چې بله بین الافغاني غونډه ژر تر ژره جوړ شي او ژر تر ژره افغانان خپل سره کښېني او پر خپل سرنوشت په خپله خبرې وکړي، په خپل لاس یې وټاکي. د پردو سره د خارجي هیوادو سره ارزو داد او کوشش دادي چې د افغانستان په سولې کې همکار شي او د افغانستان د ثبات تضمین وکړي دوی او همسایگان.
دا چې تاسو په 2014 کال کې ولسمشر غنی نه ملاتړ کړو، په هغه ملاتړ مو پښیمانه یاست که خوښ؟
ما به شک چې ملاتړ ځینې وکړ، لکه څنګه چې دوی ما مناسب سړی بڼی دی کا د پر، خو ارزو می داده چې دی او د حکومت د افغانستان لپاره د سولې او د سعادت باعث.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او چې له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
سکل هم د روژې له را رسېدو سره د کابل ښار په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي. کابل ښاریان وایي هر کال په دغه میاشت کې اکثرا د خوراکي موادو بیې لوړیږي، خو افغان چارواکي وایي چې د ښار ټولو پلورونکو ته جدي سپارښتنه کړې ده چې د موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین راکوي.
زور است که سر یعنیم سر دو سا شکر ده بیام واس مینی که منگ اخپلا یا من اورا خلوم پور است که آغام کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نه.
د کابل ښار بیوزلی اوسیدون کی وای د روژې لرا رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بی دومره لوړې شوی چې دوی دا خستلو توان نه لري. شلکلن روحلا چې د کابل ښار په باغ قاضی مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي راډیو ته وویل په ورځ کې 3.5 افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمت شوي، غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي. زور است که سر یو نیم سل دو سوه واس مینی کېږي موږ خپله یو من اوړه اخلو په ورځ کې هغه هم کله پیسې برابر شي کله برابرېږي نه.
د دغه ښار بل اوسیدونکی جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانېږي خو دلته ګرانېږي.
یک آر 14.5 رفت شده، یک بوجی آر پیش بود 13.80 رفت، روغن هم بلند رفت، یک هزار بود حال 1050 رفت شده. از ماه رمضان که بعد از مدتی که مملکت ها کسی تا شده میره در مملکت و مشمول کسی بلند شده میره، حالا من شخصا خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشه.
دوی له حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وای افغانستان یو وارداتي هیواد دی او د موادو د بایو لوړیدل د ګاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلې دي. دوی دا هم وای مواد له لوی واردونکو نه په لوړو بایو واخلي او په ډیره لږه ګټه یې پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبثینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تېره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دی د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل ښاروالۍ ویاند جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل.
ما تقاضا کردیم از تمام
دبو بل منگ لطول و درنو پلورون کو نجیدی هیلا کردی چه دا اسلام ارشادات و تپپام دا مواد و پا پلورلو که لانصاف او عدالت نکار واخلی
انصاف و عدالت کار بگیرن
دا لمړی کال او لمړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله